سلامونه، احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د هرات تورغونډي لوی لار چهار شنبه د واوري ورېدو او د سړک د شوېدو لامل د بارون کو درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. تورغونډي له ترکمنستان سره د افغانستان د راکړې ورکړې مهم سرحدي بندر دی. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې لوی لارې په باقر چر سیمه کې سړک شوېدلې ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وړونکي موټر کولی شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خپره شوې خبر پاڼه کې د بارهونکو او درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورې او بارانونه واوري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فرا ولایت کې سیلونه هم جاري شوي چې د سر او مال تاوانونه یې اړولي دي. قزاقستان وای په روسیو څخه کم دریو میاشتو کې افغانستان ته 2,000 ټن غنم صادر کړي دي. قزاق چارواکو چهارشنبه وویل چې د 2025 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنم صادرات 6.8% زیات شوي چې له 190,000 ټن څخه 2,000 ټن ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیټي لوری دی. په ټوله کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیونه ټنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2023 کال کې دا اندازه 3.4 میلیونه ټنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایداربیک ساپروف ویلي چې دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 3.5 میلیونه ټنه دی. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو، سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه نظرونه تبادله کړي دي. کرملین ماڼۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په ټلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لوریو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پاڼه کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د ټلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې وي. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې تاجکستان په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې د ناامنۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي د نوي کال هرکلی په وینا وکړ او شمنه یې وکړه چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زلنسکي وینا 21 دقیقې وه. ده وویل چې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی، مګر هغه خبرداری ورکړ چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې، اوکراین او اروپا برخلیک ټاکي. د ایران په پلازمینه او څو نورو ښارونو کې د پیل شویو اعتراضونو پرون چهارشنبه 4 ورځې پوره شوې. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت بې سارې لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه پورس د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخ ته شي. ویل کېږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهاوونکی ګاز کارولی او په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې ورغورځوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې معترضانو د فسا ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومنې درنو ستکونکو هیله د چروغ او جوړ بهسته وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم تل وسره خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو ستکونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جوړ تاسو د غوریانو په حق له تر څنګ د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریانو په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملک شمس سره رسیږي، چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شمس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نوموړي په استاد اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رضي الله عنه مشرف سو او همدارنګه د امارت دوه سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوري د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کیږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل، سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواکه وه، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي، چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تور رسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخ وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخ وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي، نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي، چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي، سیف الدین وجنی او د دې وجلو سره بیا یو سل بیا برته بهرام شاه غزنوي د پچاهي پر تخت باندې کښینوي، چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي، چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنی چارې دته په لاس ورځي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1509 قمری کال کې او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو میدی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو، چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونو چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ترسیږي، چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجقي خدمت ته کړی وو یا د سلجقي دولت په خدمت کې وو د همغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د ورکول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد بیا د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شاه نوم کیښود، یعنی د خوارزم شاه نوم یې خپل ځان باندې کیښود او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمران چې وه هغه د علاءالدین تکیش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړې توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خواسه خدمت ځي او په دې توګه بیا د سند سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځيږي، یعنی دغه د سند د سند تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې و هغه پراخ کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه د نړۍ سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهرونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو مدار ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي د حکومت سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو د ایت چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولوا د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومي حمله چې سیوی د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکره کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته همدغه سیمه ډیره اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا د زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه ودا وکي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرن زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړنی ارتیاوی پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پومبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره لدی چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات لمخ خپل ارتیاوی پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبه، وریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل په دغه دوره کې. کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه محل کې دوه درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د سامانی او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه سامانی او غزنوي دوره کې سوي و په دې دوره کې دغه خدمتونه هم داسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځنګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانی او ودانیانی هم دوی په دغه دوره کې جوړ کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 3 متره لوړوالی او د محمد غوري په نامه د یو ډبرلیک په دلودل سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لوی منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنسترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر ښایسته ودانۍ د مینځ وړې خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې دی هغه شیرونه چې د دې مڼې په حق له باندې ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کېښودل. دا هغه د علم ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا د یو عالم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی، او دا سویل کې چې د یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي سره لدی چې د یو بیره ما به تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو. خو بیا هم د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچا وو. نو تر نن څخهونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پاموړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیلی میو منی درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا تاسو وخت مو تر دې مرحله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرغلاست وایم. هیله د چینل ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره ملوسی، او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل سو، نو دغه لسته راوړنه یا دغه خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر اغیز وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی، او له همدې امله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي، او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو. چې لومړنۍ مرحله د 1999 څخه تر 1994 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي و، د دولت سره ودرېدل، او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل، د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1994 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات چې رامنځته کیږي، هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنیو لاملونو له امله عملي کیږي نه، او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالیه او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي، هغه دا دی چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنې کوم مالیات چې جنس په جنس سرته رسېدل، هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، او ټول خلک پرته له خان او څښتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه، یعنې په مستقیم ډول سره د مالیه دفترونو سره دوی په اړیکه کې وه. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو، چې د مالیو ادارې د مالیه ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو، چې هلته شاګردانو درس ویل، او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو، او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل، نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغوه سوه، او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه، او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولې د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و، چې د خلکو حقوقو سره مساوي سن، او دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي، پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادیو څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي، هغه په مکمل ډول باید د منځ یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه وه، چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل، چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودي، 15 کس زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو. یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه شوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او ترڅنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې ترڅنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو، چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي. او د دغه ټولو کارونو ترڅنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو، چې ترڅنګ د لس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو ته غازی امان الله خان اروپایي سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل شو چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن په میاشت کې په د لندن د میاشت په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، ورسره د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي او دغه څخه ورسره بیا د چمن په ورسی ورسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې کتارونه جوړ شوي دي او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه ورسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه ورسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا المان ته ځي او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د المان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالف وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیه ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړه پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته، دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې درجه لبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او د هغه سفر دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېر ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو پرمختګ سره ډېر مینه پیدا سو د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللی د نړۍ د پرمختللو هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د افغاني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي دښمن په دوه جبهو یعنې په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروفه کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبوره سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او د داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهې یعنې کوهدامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي او په چټکۍ سره دولت د منځه یوسي همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالي رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دوی سره مرسته کوي په هغه ورځو کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي په شمال کې د کابل لارې د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقه او د زوی په نامه باندې مشهور و د غلار لارې تړل کیږي کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکه د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن دستون سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکه ټینګوي او علي احمد د پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکه ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزی ارګ محاصره کوي عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې راسو شو وخت ولري شي چاري
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی هم لیکوال هم د ټیپ ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ میلمه ډاکټر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي لږ څه هم په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ورکوالې کې د یو تیر کړې دی لشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په وسیله باد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې خوري او بخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم مالته فتح خان زمونږ استادو ډیر خسرې او هغه ول ورځ ما یادېږي بیا خوانځي زم خوانځي شو د خټو او اومو خښتو خوانځي او یخي ورځي لرلې ګرمي ورځي لرلې تودي ورځي خو دوستان لرل خو خون کی لرل بد خون کی لرل خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زم ډیر خو خون کی هغه وخت بیا زه د ټپ خوانځي ته لاړم په خبر کې اومه ده ناروغه خیبر ټیچینګ روختون کې مې ولید یا چې زما د لاس څخه خدمت کړه هغه ورله ما وکړ ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری او تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګ سکان سره او لوړ دنګ ډېر خوک سره او ډېر ښه سره او ډېر مهربان سره او خدای ژوندې لري که ژوندې وي وکیل خان زمونږ بل خون کې وو ډېر ښه خون کې وو حسول وبې پښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پښتنې کولې کله نه کله به موږ ډېر فلسفي پښتنې وکړي کله نه کله به موږ ساينسي پښتنې وکړي دا زموږ د دنیا خون کې وو او هیڅکله بدی نه لګېدلې زموږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم بے حساب زما داسې میادی چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړه والی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی و ډېر ښایسته والی بال به کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم هغه د پنجشیر و یو ډېر ښه سړی و ډېر نیک سړی و زوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوال و بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم د هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه و راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زموږ و په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لایق صاحب سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو د لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونی ویل دا خو زما کاکا دی لایق صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کړو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنکړه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیاچي د ون نه نو کانکور ما ورنکړه زه بیا راغلم حبیبې ته حبیبې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمنګ له برخې ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربان سړی و او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلیدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان دا غزمتلی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو. زموږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې ومه په ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وې په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و دا شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې 80 افغانۍ وې. دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. له کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم دا شعر نوسته. بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلي. نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې موږ د ملنګ جان بې خدای او بخی داغه په مزار باندې مشاعره و زه وړو کې وم. زه داغه هغه مشاعرې کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو دیوال غونیو په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخي هغه م ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی چې و هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولي قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي ما نیم پیل شوه لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته.
خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام هم بیا پسې ورکړو.
زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د 12 نه وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه، او د دې پنجابي یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې، هغه په خپله ژبه باندې مینو. زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، دوه سوه شپږ پنځوس غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نور
بشپړ کړی و؟
نه نه، زما پی سي بي اول کال لوستې وو. او زه په اول لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته. هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سي سره وم، نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سي سره ما کار کاوه. دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلل.
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به وکړمه. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای دې نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وې، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسي خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا غزینه خخته کې خود لښ ولا غتیګه د بنسټ کې خود لښ ولا داړي کو بیا دوسه نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر وو اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې وو چې اکثرو د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
هو، مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري او روپ دی خدای لري، هغوی دغې کمپوز او کماوت د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو دې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې، د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی، او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي، خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه، نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما جمه شیري ټولګه وه. چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلي هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو تچا خبره بل کتاب څلورمه برخه بل تر اوسه پوری لیکل شوی وي. ورسره زه خپل د ورځې چې کومې لیکنې کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسګونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هره ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
و خبره چې دغه د سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب کې اوسه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناستې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي. پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دې غرونو ته پراته یو کنه، مونږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کېږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅوي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لغلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړه ما ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په اجیل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سي ورځې دومره خو نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو شیر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم، زه به شیر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه به هغه کومه، خو خو د نویو اوګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی جون پرې خودلو او روغتیا پرې خودلو او پی خو لاله مهلت راکا نو کې دې شي شوی
ګورم دا خوشاله اوسه
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې